سلام پښتونخوا، وخت سهار 9 بجې شوي. نن د خالی ورځ د 2018 کال د مئی 28 نیټه ده. د مشالې د نن ورځې نه ساته خبرونو په لومړی غړي کې موزه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کوو. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو، افغانستان او عراق په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو څو سندرې دراورو. خو په فایل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشهړم په د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان وزیر اعظم وایي د تحریک انصاف مشري حکومت په مکمله توګه ناکامه شوی. د خبر پښتونخوا د مدني ټولنو فعالان وایي حکومت د غیر دولتي ادارو سره په کېدونکو بهرنۍ مرستو بندیز لګول غواړي. او امریکای د شام د حکومتي ځواکونو خلاف د جنگیدونکو یاغیانو پر ضد د ګډو هوایي عملیاتو په اړه د روس وړاندیز رد کړی دی. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم وایي په خبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په مشري حکومت په مکمله توګه ناکامه شوی. پرون د سواد په منګوره کې جلسې ته په وینا کې نو شریف ویل چې د خبر پښتونخوا ولس د 2013 کال په انتخاباتو کې د تحریک انصاف په خبرو نه وېدو کې شوی، نو اوس په پرې صوبه کې بدلون راغلی وو.
منګورا کو هلی کاپټر سے دیکھا ہے.
نو وړه وایي منګورا مې له هلی کاپټر او څارله. هغه پخوانی مات سړکونه دي، هغه پخوانی مات سکولونه دي، هغه پخوانی مات اسپیټالونه دي. دا سودا راته لګه ګرانه پریوته. خو له دې څخه په سبق اخیستو کې که څو کاله ولګېدل نو هیڅ خبره نه ده، هیڅ فرق نه راځي. نو شریف په داسې حال کې په تحریک انصاف نیوکه کړې چې د ګوند مشر عمران خان رسول هغه د وزیر اعظم څخه د استعفا غوښتنه کوي، چې د نو شریف په اولادونو تور دي چې لټک څخه د بچ کېدو لپاره په بهر ملکي کمپنیانه جوړی کړی. د خبر پښتونخوا د مدني ټولنو فعالان وایي مرکزی حکومت د غیر دولتي ادارو سره په کېدونکو بهرنۍ مرستو بندیز لګول غواړي. د خبر پښتونخوا د مدني ټولنې شبکې تر سوري لاندې پرون په کراچۍ کې تر سره شوې غونډه کې د مدني ټولنو کارکونکو ویل مرکزی حکومت د بهرنۍ مرستو په نوم د یو قانون جوړولو پلان لري، چې له مخې به یې غیر دولتي ادارې د دې پابند وي چې که د کال پر سر له نړیوالو څه باندې 10 لک روپۍ مرستې اخلي نو له حکومته به اجازه اخلي. د یاد شبکې یو غړي کمن نسیم وای له دې قانون سره به د مدني ټولنو سازمانونه له یو شمېر مشکلاتو سره مخ شي.
حکومت یو بل راولي چې دغه ته فورن کنټریبیوشن بل نوم ورکړل شوی. دغه بنیادی مقصد دا دی چې د ان جی اوز کم فاندینګ دی په دې باندې بندیز لګیدل شي.
د پاکستان حکومت تیر کال پر ځنو نړیوالو سازمانونو بندیز لګولې وو. د حکومت دریض وو چې ځنې غیر دولتي ادارې د پاکستان سلامتۍ ته زیان رسوي. مجلس عبادت المسلمین د شیعاګانو د وجنې پر ضد په پیښور کې احتجاجي کیمپ لګولې. د شیعاګانو یادې ډلې تور لګولې چې په خیبر پښتونخوا کې د موجوده حکومت تر راتلو وروسته په هدفي بریدونو کې د دوی وجنه زیاته شوې. د یاد احتجاجي کیمپ مشر سید اظهر علی شاه نن مشل روته ویل چې حکومت د پټول ملک کې د دوی وجنه بند کړي.
زمونږ خاندان نه ډیر خلک ټارګټ کلینګ کې شهید شوی دي. زمونږ احتجاج کو صرف حکومت لا احساس ورکول لپاره چې دې خپل ځمیداریانه دې پوره کړي. او تکلیف مونږ ته دا دی چې پولیس مونږ ته تحفظ نشي ورکول او سپاوي چې مونږ خپل ټارګټ کې تاسو سره به تحفظ ورکو.
د خبر پښتونخوا د پولیس یو چارواکي نن له مشال سره په خبرو کې ومنله چې په دې وروستیو کې د شیعاګانو هدفي وجنه زیاته شوې، خو د په خبره دوی به ډیر زر مخنیوي وکړي. چارواکي وایي د افغانستان د ارزګان کندهار لار به په دریو څلور ورځو کې د مسافرو پر مخ پرانستل شي. د ترین کوټ کندهار لار چې 240 کیلومتره ده د ناامنۍ او هلته د روان عملیاتو له کبله تړل شوې ده. د ارزګان د والی ویاند دوست محمد نایا پر مشال سویل د لار د خلاصولو لپاره محلي ادارې خپلې هڅې چټکې کړې دي. د افغانستان اجرائیه رئیس په ترکی کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر ستونزو خبرې کوي. د نړیوالو بشري مرستو په باب دا دوه ورځنۍ سرمشریزه د ګل پوره د ترکی په استنبول کې پیلېږي، چې د نړۍ د 1250 هیوادونو ولس مشران، د مرستندویو ادارو مشران او نور سیاستوال به پکې برخه اخلي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جد فیصل له ترکی پر مشال سویل چې عبدالله عبدالله به پر یو لړ نورو مسایلو هم په دې سرمشریزه کې خبرې وکړي. د عراق امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو چې پرون یې د سرخار بغداد تر ټولو خوندي سیمې باندې یرغل کړی و، خو بیان کې ګیس وچیندو او ګولې یې وکارولې. پر هغو زرګونو مظاهره چانو هم ګیس کارول شوی او پر لورې یې ډزې شوې چې له یرغل مخکې له خوندي ساحې یا ګرین زون نه بهر ولاړو. دا پیښه د سبب شو چې د عراق وزیر اعظم سمدلاسه په بغداد کې کرفیو اعلان کړه. ځینې مظاهره چانو د وزیر اعظم دفتر ته د ننوتلو هم هڅه وکړه. په مظاهره چانو کې د شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر پلویان هم شامل وو. دغه راز د نورو ډلو کسانو هم د اصلاحاتو په راوستلو او د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې د حکومت پر ناکامیو سخت غوسه وو. د روس په سینټ پیټرزبرګ ښار کې پولیسو د تاجکستان دوه وګړي په شام کې داعش ډلې ته د کسانو د ګمارنې په شک نیولې دي. په دې ښار کې د تحقیقات کمیټې ادارې پرون وویل دغه مشکوک کسان وروسته له هغې ونیول شول چې پولیسو د دوی مذهبي متنونه او نور مواد چې ښایي سغدریزي مواد ولري وموندل. او امریکای د شام د حکومتي ځواکونو خلاف د جنگي دونکو یاغیانو پر ضد د ګډ هوایي عملیاتو په اړه د روس وړاندیز رد کړی دی. د روس د دفاع وزیر تیر ورځ په ماسکو کې ویل د وسلو او مهماتو هغه کاروانونه باید په ګډ هوایي بریدونو سره له منځه یوړل شي چې له ترکی شام ته وړي، خو د امریکا د بونو چارو وزارت وایي داسې به ونه شي. د امریکا د بونو چارو د وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگټن کې ویل د بشر الاسد حکومت له بشري حقوقو زیاتې سرغړونې کوي. روس په 13 ستمبر میاشت کې په شام کې د بشر الاسد د رژیم د ملاتړ په هدف دغلته هوایي عملیات پیل کړل. د اتر دی مهال د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
په سلام پښتونخوا کې خبرونه ل اسرار عالم مومند واوریدل. په روانه غړي کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم د سواد د سفر پر مهال پر واکمن تریکې انصاف ګوند د نیوکو ترڅنګ په دې شهر کې د شوزو په هنتونه او د سیدو شروف هوایي ډګر د بیا فعالولو اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا د غیر حکومتي ادارو ویره شولې چې د نړیوالو مرستو په اړه د حکومت راتلونکي قانون به دوی له یو شمیر ستونزو سره مخامخ کړي. په دې کې وده
او $9,800 یعنی تقریبا لس لک روپے د کال نه سیوا یو ارګنایزیشن کا الینو دغه د پاره بده حکومت پاکستان خصوصي اجازه نامه غته ضرورت.
په پېښور کې د شیګانو یو تنظیم احتجاجي ناشې کړي او وایي د دوی د خلکو وژنه زیاته سوي ده.
تکلیف مونږ ته دا دی چې پولیس مونږ ته تحفظ نشي ورکول او سپاوي چې مونږ خپل ټارګټ کې تاسو سره به تحفظ ورکو.
د افغانستان او عراق لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د کابل او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون شګام بللې، خو البته وایي باید ګلبدین حکمتیار له افغان ملت ته بخښنه وغواړي.
کسی که مخالفه
د وی حقیقت چې د نوې افغانستان در ارزښتونو مخالف او نن حاضر دي چې د ارزښتونو ومني، خدای یو مثبته موضوع ده. د خغل حکمتیار او نور هغه کسان چې د کابل په ورانول کې ښکیل ول دوی هڅوم چې د افغانستان له خلکو بخښنه وغواړي.
یوش مې نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډو سره اوسئ. د سلام پښتونخوا پایل د پاکستاني وزیر اعظم د سوات له سفر کولو کې څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، نواز شریف پرون د سوات ته تللی وو او هلته یو جلسې ته هم وینا کړې ده او په هغه کې ډیر زیاته برخه وینا د واکمن خیبر پښتونخوا واکمن ګوند ته کې انصاف باندې پر تنقید یا نیوکو کولو ته ځانګړې کړې وه. په دې اړه باندې آیا چې څه وویلې تفصیل اخلو په اسلام آباد کې له خپلې همکاري رفت انجم څخه. رفت انجم، تاسو سره کلی کوم که مهرباني وکړئ د نواز شریف د جلسې یا د تقریر څخه کوم جزئیات دي تفصیل دې هغه راته راکړي.
ډیره مننه کاغذ صاحب. دا 13 ورځ سوال سیدو شریف کې د کډنی هسپتال پرانیست په موخه باندې چې وزیر اعظم نواز شریف د غزه دوره کړی و او په دې موخه باندې هغه چې کوم واکمن ګوند دی تحریک انصاف په هغه باندې زیات نیوکه کړې و او هغه دا ویلی و چې تحریک انصاف د بدلون په نوم باندې چې ووټونه اغسته و په خیبر پختونخوا کې او د خیبر پختونخوا عوامو ته دا ویلی و چې هغه به بدلون راولي په صبح کې خو د هغه دا او چې ما نن د سیدو شریف حالت وکتو د سوات علاقې حالت ما وکتو په سیدو شریف کې هسپتالونه سړکونه چې کوم دي اسکولونه چې کوم دي هغه هم هغه رنګي وران ویجاړ پراته دي هغه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی چې کوم اسکولونه خراب شوي وو هغه هم هغه رنګي دغه هغه رنګي عمارتونه نه دي جوړ شوي دغه رنګي هسپتالونه چې دي هغه کې هم نه ډاکټران شته دي او نه چې دي هغه کې چې کوم عمله ده کوم سټاف ته هغه په وخت باندې ناراضي یا هغه چې کوم دي خپل ډیوټیان نه کوي نو هغه په تحریک انصاف باندې دا تنقید کړو چې د تحریک انصاف حکومت په دې صبح کې دی او خلک په هغه باندې دا اعتماد لرلو په دې باور کولو چې دا حکومت پارٹی بچ کما ده په خیبر پختونخوا کې بدلون راولي خو ولې د درې کالو تیرې دوه نفس هم تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې په خصوصي توګه باندې سوات او منګور کې چې کوم نه څه بدلون نه دی راوستي نو هغه دا و چې دا تحریک انصاف صرف دا داوی کوي چې هغه صرف درنې کوي پر روډونو باندې راوځي نو د روډونو باندې راوتو نه پهل ضروری ده چې دغه روډونه جوړ کړئ شي او عوام ته چې یو خو بدلون ورکړئ شي او هغه ته خو سہولیات ترلاسه شي خو ولې چې تحریک انصاف تر اوسه پورې په خپل کمیشن و حکم د هغه ارادي وی هغه چې دی تر اوسه پورې نه دی پوره کړی
بل رفت انجم هغه ځینې اعلانونه هم نواز شریف کړی دی هغه څه اعلانونه
جی بالکل پدی کې چې د منګور کې د خزو د یونیورسيټي زپر ځانګړي کیمپس هم اعلان شوه ته دین علاوه د سوات یونیورسيټي چې کوم کیمپس ته هغه په شانګ لګي هم جوړي کې د دې هم اعلان شوه و دین علاوه چې کوم تحصیل قبل او مټه دا په هغه کې د بجلی د ګریسټیشن اعلان وزیر اعظم کړو هغه ویلو چې د سوات او د منګور کوم خلک دي هغه ته د زر تر زر پوری د بجلی بحالي ملاو شي دین علاوه د علاقو کې کوم کې ګیس نشته دی ګیس په هم راځي خو د ټول نغټ اعلان چې کاکر سپ کم نواز شریف کړو هغه دا دی چې نواز شریف ویلي دي چې د سیدو شریف چې کوم هوایي ډګر دی چې کوم نه ډېر مودې راسې بند دی نو هغه به یو ځل بیا شروع کولی شي او د جدې ته او کوم بهر ملکونو ته چې کوم جهازونه به الوتکې به دي ځنه تللی هغه به یو ځل بیا شروع شي او دې نه علاوه چې کوم د کالام او د هغه ترمنځ چکدرې سره کالام پورې کوم روډ دی نو په هغه باندې د ایکسپریس وے جوړول هم اعلان کړی دی چې دا به په چین سره د اقتصادي راهدارې پر سړک ملاویږي او داسې بچې د سواد عوام چې کوم دی هغه ته به ډېر زیات سہولیات ترلاسه شي
ډیره مننه عرفت انجم چې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د سوات د سفر حال مو راکړی تاسو ته شروز غواړو
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاکم یو لسبجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پاکم دوو بجو
د مشال په نوم
په اتمنټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاکم سلورو بجو
تړون
په پاکم پینزو بجو
تاسو مشال ریډیو اوریدل خبر پښتونخوا د مدني ټولنی سازمان یا پښتونخوا سیول سوسایټي نتورک وای چې مرکزی حکومت د فارن کنټریبیوشن په نوم د یو داسې قانون نوی قانون راوړلو پلان لري چې لمخې به غیر حکومتي ادارې د خپل نړیوالو مالی مرستو ترلاسه کولو پاړه له حکومت اجازه اخلي دوی وایي چې لدی قانون سره بعد مدني ټولنو سازمانونه له یو شمیر مشکلات سره مخامخ سي د پاکستان حکومت تیر کال پر یو شمیر نړیوالو سازمانونو بندیزونه لګولي او چورسته بیا ځینو ته د کار کولو اجازه ورکړه د حکومت دریځو چې ځینې ادارې داسې کارونه کوي چې لوجه د پاکستان سلامتی ته خطر پېښ شي یي نور تفصيل له کراچي محمد عمران راکوي
د غونډې ته د وینا پر وخت د بیلابلو سازمانونو غړو او د مدني ټولنې فعالانو ویل چې مرکزی حکومت غواړي د سرکاري تنظیمونو کارګران کی ولې دوی به د ټول هیواد فعالان راغونډي غونډې وکيو بیا به د غونډو فیصلې حکومتي چارواکو ته وړاندې کړي د غونډې وروسته د پیښور نراغلي د پښتونخوا سیول سوسایټي نتورک غړي قمر نسیم مشال ریډیو ته ویل چې غیر سرکاري تنظیمونه د دې قانون نه خبر نه دي نو ځکه دوی په ټول ملک کې دا قسم دستوري کوي
حکومت یو بل راولي چې دغه ته فورن کنټریبیوشن کنٹریبیوشن بل نوم ورکړل شوی دغه بنیادی مقصد دا دی چې دا این جی اوز کم فنډینګ دی په دې باندې بندیز لګیدل شي او $9,800 یعنی تقریبا 10 لک روپے د کال نه سیوا یو ارګنایزیشن کا الینو دغه د پاره بده حکومت پاکستان خصوصی اجازت نامه هغه ته ضرورت یو دې سره تړل شوی نو ډیر بندیزونه دي.
قمر نسیم دغه قانون په اړه وایي چې حکومت یو فهرست جوړ کړی چې کوم تنظیمونه به د مرستندویه ادارو نه مالی مرستې ترلاسه کولی شي، خو په هغې کې د انساني حقوقو لپاره کارکوونکي سازمانونه نه دي شامل.
چې کوم د انساني حقوقو کارکوونکي تنظیم دي هغې ته په دې کې چې کوم ډېر زیات نقصان ځکه دی چې عموما خلک چې کوم دي نو هغه سیول سوسایټي د حکومت د پالیسو یا خلاف خبره کوي او یا د هغې د ریفارم مطالبه کوي، نو دا به حکومت له یو داسې چاړه په لاس کې ورکړي چې هغې کله غواړي نو د هغې فنډنګ لاین چې کوم دی نو کټ کولی شي. او دا مونږ چې کوم خلکو نه فنډونه الو یا چې کوم امدادي ادارې دي دا هم هغه امدادي ادارې دي چې کوم پاکستانی حکومت ته هم فنډینګ کوي او زمونږ حکومت هم د دې د امداد نه بغیر مونږ ګورو چې کار کوونکو د غي صلاحیت نشته.
د قمر نسیم په وینا چې دوی به د ملک د ټولو ایالتونو وروستو په پلازمینه اسلام آباد کې دستور کوي او بیا به خپل مشورې او اندېښنې حکومت ته وړاندې کوي.
قوانین موجود یو کمی ادارې موجود دي چې سره چې دا مدني ټولل رجستر دي هغه دې مضبوط کړل شي او ورسره ورسره د هغه او د ان جی اوز په درمیان چې کم فاصله ده هغه دې ختم کړل شي. ولې چې د حکومت چې کم بنیادی مقصد دا دی هغه ته لګي چې ان جی اوز هغه ته رپورت نه کوي، نو دا رپورت میکانیزم چې کم دی د دې بهتره خبره کول ضروری ده. دا ان جی اوز هم ریسپانسبلټي ده او دا د حکومت هم ریسپانسبلټي ده چې دا میکانیزم دې بهتره کړل شي. دوی نه پس مونږ لاهور روان یو، په لاهور کې یو کنسلټیشن دی او بیا فائنلی به مونږ په اسلام آباد کې غونډه کوو پاګه کې بتول پاکستان نه خلک راځي او چې کوم یو کاونټر نریټیو دی مونږ هغه به حکومت لور.
د مدني ټولنې کارکونکو وایي چې د فارن کنټریبیوشن بل یا د بهرنی مرستندوی ادارو د مرستې په اړه قانون د لارې به تر ټولو لوی زیان هغه سرکاري تنظیمونو ته رسي چې کوم د انساني حقوقو لپاره کار کوي، ځکه چې دوی یوازې خلک د خپلو حقونو نه خبري او د حکومتي فیصلو نه داسې بریخي چې دا هغوی ته خنخکاری. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د ریپورت ته به راځو، خو یو بل ریپورت ته راځو. هغه دا چې د خیبر پښتونخوا په ګډون په ټول ملک کې د شی مسلک خلکو د هدفي وژنو پر ضد یو شی ډلې تنظیمې مجلس وحدت مسلمین د پېښور په سکرب مخې ته یو احتجاجي کیمپ لګولی دی. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی هدفي وژنې دي ودرول سي. دوی تور پورې کړی چې د خیبر پښتونخوا پولیس په امنیت ورکولو کې ناکامه شوی دی. تفصیل له پېښوره د شبرجان په ریپورت کې.
دغه احتجاجي کیمپ مشرکون کې سید اظهر علی شاه مشال لیړو ته ویل چې د دوی د خاندان ډیر غړي په هدفي وجنو بمی چودنو او ځانمرګي بریدونو کې وژل شوی دي. خو له موجوده حکومت چې کله راغلي دي نو د دوی د غړو په هدفي وجنو کې زیاتواله راغلي دي او پولیس هم دوی ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دي.
زموږ احتجاج کو صرف حکومت لا احساس ورکول لپاره چې دې د خپل ځمیدارانو دی پوره کی او تکلیف مونږ ته دا دي چې پولیس مونږ ته تحفظ نشي ورکول او سپاوي چې مونږ خپل ټارګټ کې متاثر به ستاسو
احتجاج کے برخا خستون کی اقبال حسین اور اگزے وائی چې د شیر ډلو سره سره د کمشمیر ډلو د غړو په هدفي وجنو کې هم ډیر زیاتوال راغلي دي او باید حکومت امنیتی ځواکونه په ډېړه کوټلې ګامونه پورته کړي.
منګه فقط د نوې چې پاکستان کې د اهل تشیع ټارګټ کلنګ بنسي، بلکې منګه د اواز چتو چې اهل سنت یا نه انسانيت قدر او قیمت په قادر چې هغه واضح شي او پاکستان کې د انسانيت قدر او قیمت هغه او په جندل شي.
سید اظهر علی شاه وائی چې د دې هدفي وجنو نه دا سور ورکول کیږي چې غنیدا فرقاوریت یا د اسلام په نوم کیږي، خو له دې هدفي وجنو د اسلام مسب سره هیڅ تعلق نشته دی. اگر چپی رسیمه او پنړه کې کم د مفادات او جنگ دی دا د هغه یو برخه ده.
دا صرف زمونږ پاکستان غیر محفوظ نه دی، دا غونډ عالم اسلام غیر محفوظ دی او دا اصلیت کې چې دا د سعودي عرب او د ایران جنگ دی، د مفادات او جنگ دی.
دا د ونه چې په خبر کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو چارواکي اس اس پی اپریشن عباس مجید مراد پرون مشال لیډو سره خصوصي خبره تر کې دا خبره منلې و چې غنی هدفي وجنو کې جاتوال دی او دوی د دې مخنیوي لپاره خصوصي کړندره ټاکلې ده او ډېر زر به په دې قابو عمومي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوا یو ویش کیلو هرڅه او لنډو صفو 2113 4015 1000 او 15 کیلو هرڅه اوریدلی شئ.
د خبر ایجنسی د تیرا میدان سکان وای چې نامنیو د دوی ژوند هم ډیر اغیزمن کړی او وسلوال طالبانو د دوی کورونه وران کړي وو. دغه بې کورکړل سوي سکان وای چې دوی په ډیر کم شمیر کې خپل کورونو ته ستانه سوي دي. د تیرا دغو سکانو به په خوا ډیر آرامه ژوند کولی او خپل مذهبي رسمونه به هم لمانځل. د دوی په اړه فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
په دې وروستو کې د اپریدی قوم ټولې بې کوره شوې قبیلې تیرا میدان ته ستنې شوې دي، خو بې کوره شوي سیکان پکې په ډېره کمه شمېره کې بېرته راغلي دي. په تیرا میدان کې په خپل وران شوي دکان کې ناست یو سیک نارنجن سنگ چې پنساره دی او حکیمي د بیان خرڅوي مشال ریډیو ته وایي:
دشلو بارای کمر خیلین کنا و دو خلکو نم خوشولی ست تکلیف مون نه وکړی چې کله دا حالات خراب شول نو دون لوري پکاړو باندې موږ نه وردو پښتون کړي او دا وطن کې کړي او بیا به ګو په داس کې نیو تخت دلی هو درې چې په دوه مون اب مو باندې مو یو ورنه بین باندې داز مزایل به روغلی بر نه بین روغلی بوغ به وشتو دا دا د ګونن دلته پوتې شول او کورنا ویرون شول او چې سم بدل دا کټلی وغار نه په زوی باندې پوتې شوی نو په دا بس مو دا غوړ چې په دې مو سخه خپه صحیح طریقه سره مو سخه دود وکي.
او یو بل سیک ارویل سنگ د کډوالۍ وخت یادوي او وای:
او بیا بس دا سوالات رو باندې روغلو چې واز دا ګربړ جوړ شو په دا کې شپېم کاړه ورسوالې او پر خوندي او براون چې چېو اندل تا پوتې شو چې کلا اوس بیا لګرنوي روغلا حکومت روغلو ولګا سباچای جوړ کړ بیا روغلو ولا چې د ملک نام نکي ځکه چبکې وخت تیر کړای راي او خو وختم کې تیر کړای راي او کوس په مزدوریم نه پیګوزګه چې پیسې ارتن دلته نه پاتې وو او کوس پر آیات کې چې کوم د پیسې لاګي په پیسو به کوربور کاوه بالکل مخ کې وو وس خپل مذاب کو خپل طریقہ چلو مسذوب کې غرض نه کوي او نه کولای شي.
او منجیت سنگ په باغ میدان کې یو لوی دکان بیا آباد کړای او د خپل حالت پاړې وویل:
بیا پر امانس کې نری موږ متاثرین شول وس بیا رغلی وا دې کونو نن سوي نورن جوړ کړل وو کورونا هم ختم دي ونه مندا دې کونو نا کول وس مندا دې کونو نا کو بس دا کپڑے خرڅو پلاستیک خرڅو نو بس سمات نو مخ کې بین کول وو مخ کې کورانه ډېرې وروغه تقریبا درې څلور سو خونه وس نری نشترای مان څلور پنځه خونه مایلا پوتې شوی.
چارواکي وایي چې په 2013 کال کې د وسلوالو طالبانو او هلتا حکومت پله وډلې انصار الاسلام ترمنځ خنړې نخته شوی چې په نتیجه کې ټول خلکو د غسیمه پریخ وا خو صورتہ ټول خلک بیر تاسو نه شوی دی او د بیا بحاله او پرمختیایي کارونو غوښتنه کوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د لیری پرتو سیمو او وړو شارونو خبريالان وایي چې د رسنیو زیاتره پاکستانی ادارې دوی ته نه خو تنخواګانې ورکوي او نه نورې اسانتیاوي چې له وجې د خبريالي معیار ورس په تربله په خرابېدو دی. دا خبره د چارسدې نوشار او مردان زیلو خبريالانو په پېښور کې د یوې غونډې پر مهال کړې ده. دا غونډه یو غیر سرکاري تنظیم روزن رابللې وه چې هدف یې د خبريالانو ستونزې اورېدل او د حل لارې لټول. جلان یوسف زای له پېښوره حال راکوي.
د لری پرتو سیمو او د وړو خارونو د صحافیانو لپاره د مشاورتي غونډي یو منتظم او خبريال صفي الله ګل مشال ریډیو ته وویل چې د صحافیانو لپاره د قائدو او ضابطو تجویز کولو په غرض دا لومړی غونډه را چې دغه صحافیان پکې نیخ پنیغه خپل ستونزې په ډاګه کوي او د هغه د حل لارې هم په ګوته کوي.
چې دغه چې کوم سټیک هولډرز دي اصل شې هغه نه سجیشن ځاخلي مخکې چې کوم کوډ اف کنډکټس جوړ شوی دي چې کوم د ایتیکل جرنالیزم لپاره جوړ شوی دي یا جوړیږي اعلی لاهور اسلام آباد کراچي په مختلف غټو خارونو چې کوم څو صحافیان وي یا سره کینی هغه دغه سیمه نه خبر نه چې دغه سیمه کې شته صحافیان او سره کوم مسائل درپیش دي او د هغه غاده پر هغه چې خبر نه نو هغه د واجب دغه غونډه د مقصد هم دغه چې دا د دې جوړ کی او په هغه باندې بیا عمل درآمد الته کیږي.
د مردان یو ځای خبريال او د مردان پریس کلب پخوانی صدر مسرت آسی وای چې ادارې په وړو خارونو او لری پرتو سیمو کې خبريالانو ته تنخواګانی او سانتیاوی نه ورکوي او لدغه وجه هلته د صحافت معیار هم ودنه مومي.
فزیر نشته تنخواګان نشته سہولت نشته د هل سہولت نشته د ملازمت تحفظ نشته نو دغه بنیادی خبر چې دغه معاملات رغینو بیا کی زم ما په خیال باندې اوس نن سبا چې کوم رکیګنو علاقې صحافت
د شهري صحافت نه زیات مضبوط ته بامانه دي او زیات بهتر طریقې سره د خپل خلکو چکم دي خدمت کوو دي.
د نوخاری او خبريال باچا خان وایي چې د تنخواګانو او د اسانتیاو د نشټوالي لوجي په ځلو کې خبريالان د ژوند تیرول لپاره نور کارونه کوي، نو ځکه د صحافت کار او معیار ته توجه کموي.
دغه خلک چې کوم دي کنه هغه د رپورټنګ سره سره بیا خپل کاروبار هم کوي کنه، په وجه دا فل ټایم چې کوم دي خو فل ټایم غواړي، خو هغه مجبوري دا چلته کې بل بچم ساتل دي، نو په دې وجه باندې دغه خلک چې کوم دي هغه ورته سایډ بزنس هم کوي، روزګار کوي، هغه فل ټایم صاحبت هغه ځکه نشي ورکول چې دا یې مسلې دي. حالانکه یو اداره مو فیسیلیټیټ کړي او هغه مو خپل مراد او سیل دوتړي، نو زموږ نه ښه رپورټنګ اورو کولی نشي.
د روزن تنظیم په وینا په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې بعد داسې ډوله اته غونډې کوي چې په کې بعد صوبې او د فاټا د خبريالانو ستونزې اوري او د هغې لپاره د قاعدو ضابطو جوړولو لپاره بتري مشورې هم اخلي، چې وروسته بعد دغه تجویزونه د متعلقه ادارو او د خبريالانو د ملک په کچه تنظیمونو سره شریکوي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
سلام پښتونخوا خبرونه اوري او سم راځي د هارون بچا په غږ کې وسندر اورو.
یار پزل وان دی غبار سړې څوایي، بچ درور جنا شیندارا سړې څوایي، او چې درور جنا شیندارا سړې څوایي.
سلام پښتن خو کې مو د هارون بچا پرځ کی سندره واوریدله او سم نه نه می بږي کېدونکې دي اسرار لمن په خبرونو لنټې سړاندې کړې.
د پاکستان وزیر اعظم وايي په خبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت په مکمله توګه ناکامه شوی. د په خبره د صوبې سکولونو، هسپتالونو او سړکونو وران ویجاړ پراته دي. د خبرې نوشري پرون د سواد په منګوره کې جلسې ته په وینا کې وکړې. نوشري په داسې حال کې په تحریک انصاف نیوکه کړې چې د ګوند مشر عمران خان وسلغو له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي، چې د نوشري په اولادونو تور دی چې لټک څخه د بچ کېدو لپاره په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړي. د خبر پښتونخوا د مدني ټولنې شبکې تر سوري لاندې پرون په کراچۍ کې ترسره شوې غونډه کې د مدني ټولنو کارکوونکو ویل مرکزی حکومت د بهرنیو مرستو په نوم د یو قانون جوړولو پلان لري چې له مخې به یې غیر دولتي ادارې د دې پابند وي چې که د کال پر سر له نړیوالو د څه باندې 10,00,000 روپیو مرستې اخلي نو له حکومته به اجازه راخلي. دوی وایي له دې قانون سره به د دوی ستونزې زیاتې شي. مجلس عبادت المسلمین د شیعاګانو د وجنې پر ضد په پیښور کې احتجاجي کیمپ لګولې. د شیعاګانو یاد ډلې تور لګولې چې په خبر پښتونخوا کې د موجوده حکومت تر راتلو وروسته په هدفي بریدونو کې د دوی وجنه زیاته شوې. لا هم حکومتي ګوند پر دې اړه څه نه دی ویلي، خو د خبر پښتونخوا د پولیسو یو چارواکي نن له مشالو سره خبرو کې ومنله چې په دې وروستیو کې د شیعاګانو هدفي وجنه زیاته شوې. د افغانستان اجرائیه رئیس په ترکی کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان پناهغښتونکو او کډوالو پر ستونزو خبرې کوي. دغه خبره د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون مشال لړیو ته وکړه. د عراق امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو چې پرون یې د سرخار بغداد تر ټولو خوندي سیمې باندې یرغل کړی وو، اوخ کې بیان کې ګیس وشیندو ګولې یې وکړولې. له دې وروسته د عراق وزیر اعظم په بغداد کې کرفیو اعلان کړ. او امریکای د شام د حکومتي ځواکونو خلاف د جنگي دونکو یاغیانو پر ضد د روس لخوا د ګډو هوایي عملیاتو ترسره کول وړاندیز رد کړی دی.
اسرار علا مومندو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړل او اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج ظاهر کته نه کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکي مشر کرس پانه خپل ادارېی کلی کې د پارلیمان د غړو په تنهاګانو او مراعاتو کې اضافه خای چې ولسی نمائندگان د خپل ولس په غم کې سمره بوختي. د کومې پترس کې چې د سینټ د چیرمن میار زارباني لخوا د سینټرانو لپاره د دا قسمه مراعاتو تجویز نامناسبه ګرځولې شوې دي او دا د قومي اسمبلی غړو ته د آئینی خودلو په مان دي. د ادارې په وینا د قومي اسمبلی د غړو لخوا د ګریډ 2 برابر د مراتو د غوښتنې حمایت چرته هم نه دی پکار، ځکه چې ګریډ 2 پورې رسیدو لپاره یو ځوان څومره کړاوونه تیروي او د هغه د ذهانت سم معیار وي. نو که ولټولې شي نو په ټول پارلیمان کې به څوک په دې معیار پوره ونه کیږي. ادارې وړاندې لیکي ولسی نمائندگان سرکاري ملازمین نه وي، بلکې هغوی د ولس لخوا ټاکل شوي وي. نو باید چې دوی د خپلو مراتو غوښتنو په ځای په ولسی مسلو باندې توجه ورکړي. ادارې اخیری کې خیال سرګندوي چې دا هر څه حکومت ته پانا مالیکس معاملې پټولو لپاره کړی دي، باید چې لدې ځان وشغورل شي او د سینټ د چیرمن د خبرې تقلید وکړي شي. ایکسپریس ورس پانا خپل ادارې کې وایي په قومي اسمبلی کې د عین د 22 ترمیمی بل منځوري ورکړې شو چې تر مخه به د الیکشن کمیشن بیا د سره د جوړولو لار هوار شي. ادارې وړاندې لیکي د حکومت لخوا دا ډیر ښه اقدام دی، خو اصلي خبر دا ده چې الیکشن کمیشن د ټولو زیات اختیارات پکار دي او نه یوازي عدالتي اختیارات بلکې ټول انتظامی اختیارات هم د الیکشن کمیشن سره پکار دي او د لړکی پاکستان ل خپل گاونډي ملک هندستان ته قتل پکار دي. چرته چې الیکشن کمیشن دومره مضبوط او با اختیار دي چې کله یو حکومت ختم شي نو د نگران حکومت دوران ټولي تبادله نوکری ورکول او دا هر څه الیکشن کمیشن پخپل کوي. تر دې ک آرمی چیف دغه دوران ریټایرډ شي نو د نوې آرمی چیف پټاکن کی هم له الیکشن کمیشن اجازت اغستل کیږي او هم دا وجر چې حالت جمهوریت ډیر زیات مضبوط دی. ادریا اخری کلی کی ضرورت د دې خبرې دی چې د چیف الیکشن کمشنر او د نورو غړو ټاکنه دي د مخالفینو ډلو په مشوره او صلاح وکړي شي او چې دا خلک د خپل ساق د اعتبار سره غیر متنازع وي او دوی ته بیا ټول اختیارات ورکړل شي. نو هله به ممکن شي چې په عامو ټول ټاکنو د سیاسي ګوندونو او ولس اعتماد بحال شي.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات
دا نن ورځپاڼه د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقې ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي له دغې موافقې سره افغان حکومت تر نورو وسلوالو ډلو ته دا ښودلی سي چې له هغوی سره هم مذاکرات ممکن دي. بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه په پاکستان کې د مدرسو اصلاحاتو په اړه یوه مقاله لیکلې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه مرساده وړاندې کوي.
ڈان رسپانلی کی د افغان حکومت او پخوانی جنگ سالار گلبدین حکمتیار ترمنس د موافقه مسوده خای چې په افغانستان کې سولې تلاره جوړې دي شي. د رسپانې په خبره کې دي شي د حکمتیار او دغه لړلې حزب اسلامي سره د سولې موافقه ځکه ممکن شو چې دغه ډلې نفوذ او قوت کم شوه دي. رسپانلی کی اوس هغه وخت نه دی چې گلبدین حکمتیار افغان وګړي ویروي او یا داسې سو کړی چې د ملګرو ملتونو بندیزونه پرې ولګي. ڈان رسپانه لیکي خو له نورو وسلوالو ډلو سره په مذاکراتو کې ناکامۍ ته پکتو افغان حکومت یو کوشش کولی شي چې د حکمتیار سره د سولې عارضي تړون پکولو دا امکان څرګند کړي چې د نورو وسلوالو ډلو سره د حکومت امن مذاکرات کې دي شي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي په پاکستان کې د تیرې یوې لسیزې نه زیاتې مودې راهیسې د سختدریزه تشدد کچه له سیوا کېدو سره سم یې پر وجوهاتو بحث شروع شوی دی. رسپانه لیکي په دغه بحث کې د مدرسو ذکر هم مخې ته راځي او دا یوه عامه مفروضه ده چې مدرسې سختدریزي پر مخ بوزي. د تندرویتوب خلاف په کامی کوششونو کې په ریاستي ستراتیژۍ کې په مدرسو کې اصلاحات ضروري ګرځول شوي دي. که څه هم د 11 ستمبر پیښې پس په مدرسو کې د اصلاحاتو کوششونه شروع شول خو دغو هڅو څه خاطر ښه نتیجې نه دي ورکړې. رسپانه لیکي په نېشنل اکشن پلان کې هم په مدرسو کې د مهمو اصلاحاتو نښې نه دي تر سترګو شوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د عراق امنیتي ځواکونو پر هغو مظاهره چانو چې پرونی د پلازمینه بغداد تر ټولو خوندي سیمه باندې يرغل کړی وو اوشکي بهونکي گاز و پاشري او مرمۍ وکړولې. مظاهره چانو د حکومت د اداري فساد یعنی کرپشن پروژت په مبارزه او د اداري اصلاحاتو کې په پاتې راتلو تورنوي. سالیو مسالې ریپورت لري.
د عراق په پلازمینه بغداد کې پر هغو زرګونو اعتراض کوونکو هم غاز کارول سوي او پر لوري ډزې سوي چې لیارغل وړلو مخکې له خوندي ساحې یا گرین زون نه بهر ولاړ و. دا پیښه د دې سبب سو چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی سمدلاسه په پلازمینه بغداد کې ګرزبندي اعلان کړي. ځینو مظاهره چانو د صدر اعظم دفتر ته د ننوتلو هڅه هم وکړه. د پولیسو لخوا د مظاهره چانو د خورولو له هڅې وروسته یوې قهرجنې مظاهره کوونکې رویټرز اژانس ته وویل امنیتي قواوو له مظاهره چانو سره سخت چلند وکړ. مظاهره به نور سولې زنوي. دوی زموږ زامن وژل، پر موږ یې اوښکې بهونکي ګاز وکارول، د داعش غوندې چلند یې راسره وکړ. تاسې امنیتي ځواکونه بیا د زرغونې ساحې داعشیان یاست. په ساحه کې خبریلان وایي په لسګونو مظاهره چانې په ټپي حالت کې لیدلی او یو سړی پر سر په مرمۍ وشتل سوی وو. په مظاهره چانو کې د شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر پلویان هم شامل و. دغه راز د نورو ډلو کسانو هم د اصلاحاتو پر وسلو او د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې د حکومت پر اجرااتو نارضایتي څرګنده کړه. دوی دغه راز حکومت د امن په ټینګښت کې په پاتې راتلو تورن کړ. مقتدا الصدر پرون ناوخته د مظاهره چانو په ملاتړ یو اعلامیه خبره کړه او د امنیتي قواو لخوا یې د اعتراض کوونکو په وړاندې د ځواک کارول غندلی دي. مظاهره چانو ته په وینا کې ښاغلی صدر وویل زه ستاسو د انتخاب او سولهیز خودجوش انقلاب درناوی کوم. درې اونۍ مخکې هم مظاهره چانو پر زرغونې ساحې یا گرین زون چې پارلمان او نورې زیاتې دولتي ودانۍ پکښې دي یرغل وړی وو. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په فبروري میاشت کې د داسې یو حکومت د تشکیل پلان اعلان کړ چې خپلواک ټکنوکراتان به پکښې برخه لري او هغه سیستم به ختموي چې اداري فساد ته یې لاره وره کړې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د نیټو سیکرټری جنرال وای افغان ځواکونه به د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزه کې له ځانه ښه وړتیا وښیي. ینس سټونټلسبرګ دا څرګندونې پرون د نیټو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په وروستۍ ورځ وکړې. په دې غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغان ځواکونو د ملاتړ پر دوام خبرې وشوې. په عین حال کې برطانیې هم ویلي تر 2000 کال پورې به پوجی برخه کې افغانستان سره د کال 1.2 میلیون ډالر مرسته کوي. یو ځل بیا سالم مرسته ته غوښتو.
د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې پریکړه وکړه چې تر 2018 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې خپل روزنیز او د ملاتړ ماموریت ته ادامه ورکړي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وویل له روان پوځي روزنیز پروګرام څخه چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی افغان قواوو د طالب یاغیانو په وړاندې په مبارزه کې ښه ګټه اخیستې ده.
The Afghan forces are showing real courage, determination and
Afghan qawawi la zana waqi jur'at hot aw maslaki tob shay dui zumur la rozani mashwari aw mrasti gata akhli Afghanistan ba lajidi amniti challenge sara makhamasi zakano dil tawazirano tar 2018 medical urusta ham da gots mlatar da mamuriyat par dawam muafiqa ukra zumur pawzi charwaki ba tar 2018 medical urusta dil ta aw Afghanistan ki da da mamuriyat par juziyato وروسته له هغې چې نړیوال ائتلاف په افغانستان کې خپل مستقیم جنگی رول پای ته ورسوه د غوڅ ملاتړ ماموریت پیل کړ چې له لارې نړیوال پوځیان افغان ځواکونه روزي او سلا مشورې ورکوي. د ناټو غړي هیوادونه په جلا جلا ډول هم د افغانستان له وسلوالو قواو سره د مالی مرستې پر مسله غور کوي. دغه مالی مرسته د یو پروګرام په مرسته تنظیمیږي چې تر 2018 میلادي کال پورې په پام کې وو، خو وروسته یې موده تر 2016 میلادي کال پورې وغځول سوه. په همدې حال کې بریتانیا اعلان کړی چې د کال به له افغانستان سره په پوځي برخه کې د شاوخوا 1.2 میلیون ډالرو مالی مرسته کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هامون د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې وویل بریتانیا به د افغان دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي او تر 2016 میلادي کال پورې به دغه کلنۍ مرستې ته ادامه ورکوي. پرونۍ غونډې ته د ناټو سرمنشي وویل د افغان ملي اردو د مرستندوی صندوق ټوله پانګه 1.4 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر تر 3.5 لکو رسیدلې، خو وسلول طالبان لا هم یو لوی خطر ګڼل کیږي. ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې د بهرنیو پوځیانو له ملاتړ پرته به افغان ځواکونه د دولت ضد وسلولو په وړاندې په مبارزه کې له ستونزو سره مخامخ سي.
سالی محمد سالیو د افغانستان او عراق په چارو کې د امریکا په خوانه استازي وای ګلبدین حکمتیار او نور هغه کسان چې د پوینا پیچلی تاریخ لري باید د افغانستان له خلکو غوښتنه وغواړي. زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د کابل په امریکایي پوهنتون کې د یو شمیر محصلانو د فراغت په غونډه کې خبرالان ټول کومې تېروتنې چې دغو کسانو په افغانستان کې کړي پټې نه دي او باید له بخښنې غوښتنه ونه ډار سي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې د افغان حکومت او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې او تفاهم لاسلیک سي. اجمل تورمان رپورټ راکوي.
د افغان حکومت سره د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د یو ځای کېدو خبرو په دې ورځو کې د افغانستان سیاسي فضا ته بل رنگ ورکړی دی. د افغانستان او عراق په چارو کې د امریکا پخوانی استازي له حکمتیار او نورو هغو کسانو څخه چې د کابل په ورانولو کې لاس درلود وغوښتل چې له افغان ملت نه بخښنه وغواړي. زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د کابل په امریکایي پوهنتون کې د یو شمیر محصلانو د فراغت د غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې کومې تېروتنې دغو کسانو کړي په تاریخ کې ثبت دي، ځکه باید له بخښنې غوښتنو نه شرم وکړي او نه ورنه ویره ولري.
کسی که مخالف
دی وی حقیقت چې د نوې افغانستان د ارزښتونو مخالف او په وړاندې جګړه کول نن حاضر دي چې د ارزښتونو ومني. زما په اند پرنسيب له مخې دا یو مثبته موضوع ده، خو دا پټه خبره نه ده چې تیروتنې کړي دي، ځکه چې تاریخ او کتابونه ډک دي. د ښاغلي حکمتیار او نور هغه کسان چې د کابل په ورانول کې ښکیل ول دوی هڅوم چې د افغانستان له خلکو بخښنه وغواړي. ښاغلي خلیلزاد وویل دا چې ګلبدین حکمتیار غواړي له افغان حکومت سره یو ځای شي دا یو ښه ګام دی، خو افغان حکومت او ملګری باید دې ته پام وکړي چې دا یو ریښتینی بدلون دی او کوملو وي تر شا روانه ده. د پلاسال کې چې د افغانستان د سولې د علي شورا او د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی ترمنځ د سولې د تفاهم لیک لومړنۍ مسوده په دې وروستیو کې لاسلیک شوه. د افغان چارواکو په وینا دغه مسوده ونسخه ولسمشر محمد اشرف غنی او بلې ګلبدین حکمتیار ته لیږل شوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې وروستي سند به کله د دوی ترمنځ لاسلیک شي. په ورته وخت کې د افغانستان د مدني ټولنې شمیر فعالان وایي چې که حکومت پر ریښتینی ډول د خلکو د ارادې تمثیلونکي دي، باید یو حقیقت موندونکي پلاوی وټاکي تر څو د افغانستان په جنایتونو کې ښکیل کسان خلکو ته ورپیژني. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیع په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
فکر کوم
چې دا یو لوی سیاسي جزئي بحث دی. افغان حکومت په دې مکلف دی چې په دې برخه کې حقیقت موندونکي پلاوی وټاکي تر څو معلومه شي چې کوم کسان د افغانستان په تیرو مسایلو او پیښو کې ښکیل ول، تر څو وکولای شي په افغانستان کې یو لوی جزئي بحث حل کړي. د افغانستان خلکو څخه د ځینو کسانو لخوا چې په دغه هیواد کې ورڅخه تیروتنی شوي دي، د بخښنې غوښتلو خبرې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د ولسمشر غنی لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د ښاغلي غنی د مرستیال په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د ویلامي په خبرولو سره خپلو تیرو کارونو بخښنه وغوښته. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیع دغه شان وایي: تر کومه چې په افغانستان کې د عدالت موضوع ته پام ونه شي او د هغو کسانو په اړه بحث چې په تیرو جنایتونو کې ښکیل ول د حکومت لخوا تعقیب نشي، خلک نشي کولای چې په نظام باور وکړي.
اجمل تورمانو او سم راځي د نغبه پرخ کې وسندره وره.
سودنغمه پرځخ کې سندره واوریدل. ټاکل شوی د افغانستان، هندستان او ایران د مې په درويشتمه د چابهار بندر او ترانسپورټري ترانزي لارې په اړه موافقه لاسلیک کړي. دغه موافقه سره به افغانستان به اړه نوي چې هندستان سره د سوداګرۍ لپاره له پاکستانه تیر سي او همدارس به د منځنۍ ایشیا هیوادونو بازارونو ته لاسرسي ومومي. په دې اړه نور جزئیات له ملالی بشیر اورو.
ټاکل سوی د افغانستان، هندستان او ایران په راتلونکو دوشنبه یا د مې په درويشتمه د چابهار بندر او ترانزیت لارې په اړه موافقه لاسلیک کړي. موافقه به د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د هندستان د صدر اعظم نارندر مودی او د ایران د ولسمشر حسن روحانی لخوا لاسلیک سي. د ایران د بلوچستان په سیستان کې د چابهار بندر او ترانزیت لارې له جوړېدو سره به افغانستان وکولای سي له هندستان سره پرته له پاکستان تیرېدو سوداګري وکړي او همداراز به د منځنۍ آسیا هیوادونو بازارو ته لاسرسی ومومي. د چابهار بندر د جوړېدو په اړه افغانستان، هندستان او ایران له 2003 کال راهیسې خبرې پیل کړې وې، خو دغې پروژې په دې وروستیو کې پرمختګ وکړ. په هندستان کې د افغانستان سفیر شیدا ابدالي د دغه پروژې د ځینو ګټو په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د دې لاستیک سره به سم د افغانستان تجاران او دغه سي د هند او د ایران تجاران به کولای شي د خپلو کیوادو په منځ کې د تجارت لړۍ پیل کړي.
د افغان ولسمشر دویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان به هم د چابهار بندر په جوړېدو کې برخه اخلي او پانګونه وکړي. دی وایي:
دا بندر افغانستان ته لنګدې بندرونو څخه دی. د حقیقت په کتو سره چې افغانستان د صادراتو او وارداتو په برخه کې لستونو سره مخامخ دی، نور لارې مرسته کوي چې افغانستان په هر ډول شرایطو کې د صادراتو او وارداتو په برخه کې خپل کارته ادامه ورکړي.
تیره میاشت په نوی ډیلی کې د یوې غونډې پر مهال د افغانستان، هندستان او ایران استازو د موافقې متن نهایي کړ. دوی د یو فرعي کمیټې جوړولو په اړه هم موافقه وکړه چې ترانزیت بندر او ګمرک ته په شپږ میاشت کې د نن یو چوکاټ جوړ کړي. د راپورونو لمخه پاکستان اندیشنه لري چې چابهار بندر به په ناکراره بلوچستان سیمه کې د چین په مرسته د ګوادر بندر پر جوړېدو اغیز وکړي. د هندستان ټایمز ورځپاڼې د راپور لمخه افغان حکومت ایران او هندستان ته دا هم ویلي چې د زرنج او دلارام په لوی لاره د سختریزو د حملو احتمال شته. دا غلار د هندستان په مرسته جوړیږي چې له چابهار سره وصل سي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه توای؟ آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر ونی د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د برتانی ټلیګراف ورسپانی د ډرون پاړه یو مقاله لیکلې ده. په دې کې ویل شوی چې پاکستان په قبایلی سیمو کې زیاتره خلک د وسوالو پرست د ډرون بریدونه له دې قبله ملاتړ کوي چې په دغو بریدونو کې هغه طالب کمانډاران وژل شوي چې د سیمې خلک ځینې وېرېدل. د دې تفصیل به اسرار علم مومند وړاندې کړي.
د ټلیګراف رسپانې په یو مقاله کې راغلی که څه هم د امنیتي اندېښنو له کبله بهرنیانو ته اجازه نشته چې د پاکستان قبایلي سیمو ته ولاړ شي، خو د دې مطلب دا هم کېدای شي چې په دغه سیمو کې حکومتي عملداري د نشت برابره ده او کنټرول یې زیاتره د وسلوالو په لاسو کې دی. د مقالې لیکوال وایي کله چې هغه د عمران خان په مشرۍ د ډرون بریدونو پر ضد مظاهرچیانو سره یو ځای د وزیرستان پولیس ته ورسېدو، نو هلته ورسره په خبرو کې یو پولیس اهلکار وویل چې دا سیمه څه وخت کې ډیره خطرناک وه او خلک به له وسلوالو وېرېدل. خو د په خبره له کله نه چې قاري حسین د امریکا د بې پیلټ الوتکې په برید کې وژل شوی، نو اوس خلک ځان خوندي احساسوي او له هغو وروستو په دې سیمه کې ځانمرګي بریدونه هم ندي شوي. لیکوال وایي د دا فکر کوو دغه پولیس چې حکومتي کاس دی د تبا وایي چې په ډرون بریدونو کې ولسی وګړي وجل کیږي او د سره ترګری ته وده ترلاسه کیږي، خو پولیس چارواکي ویل چې نه داسې نه ده. د دې په خبره د وسلوالو پر ضد ډرون بریدونه د دوی په سیمه کې ډیر مقبولیت لري. نوموړي ډیر په تفصیل سره ویل چې د طالبانو یو خطرناک قومندان قاري حسین باید څرنګه ماشومانو ته د ځانمرګي بریدونو روزنه ورکوله. د په خبره قاري حسین چې د ځانمرګي بریدونو استاد بیا دې دو تر هغه یې ټول ډیر اسماعیل خان لویر سره مخ کړي وو تر سوچ چې د امریکا د بی پیلټ الوتکې په برید کې نو وجل شوي. یاد پولیس چارواکی وایي هیڅ نه منله چې قاری حسین مړ شوی، خو د په خبره چې کله ځانمرګي بریدونه ودرېدل نو بیا دوی مطمئن شول. لیکوال وایي دا ډېر آسان کار دی چې په لاهور یا اسلام آباد کې د غرب پر ضد د نفرت پیدا کولو لپاره درنه کوونکو ته وویل شي چې ډرون بدونه څنګه د ترهګرۍ سبب جوړیږي. خو دا چې د قبایلي سیمو خلک څه غواړي پر دې اړه رپورټینګ کول ډېر ګران کار دی، ځکه که یو خوا دغه سیمو ته بهرني خبریالان نشي تللی نو بل خوا د امنیتي ګواښونو له کبله ځایي خبریالان حقیقت نشي لیکلی. لیکوال بیا د یاد پولیس چارواکي له خولې وایي په قبایلي سیمو کې چې څوک ژوند کوي او دا مهال د ترهګرۍ له وجې ځپل کیږي نو هغوی د وسلوالو پر ضد د ډرون بریدونو ملاتړ کوي. اخیل شاه چې د یوې یونیورسټۍ استاد دی په جنوبي وزیرستان کې چې د 1400 کسانو سره پر دې اړه مرکې کړي چې دوی د ډرون بریدونو په اړه څه نظر لري، نو نوموړی وایي زیاتره وزیرستانیان د وسلوالو پر ضد د ترسره کیدونکو ډرون بدونو په حق کې دي. په مقاله کې راغلي دي دا پوښتنې اوس ډېرې مهمې ځکه دي چې نړۍ اوس پر دې اړه سوچ کوي چې څرنګه په شام او عراق کې د داعش وسلوالې ډلې او د نړۍ په نورو برخو کې د القاعده مخه ونیول شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
سلام پښتونخوا اوریه وسم. سلام پښتونخوا د شفیق مرید او سیتا قاسمی په ژغ له د سندري سره ختمو. خو پر اتلونکو غړيک به بیا له تاسو سره یو.
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم قدم خاورو خپل ولو تد پین
چې صفا بدر توایما خدا می هستلا کوي ونشو زوبا هر زخم د زخمی زړه درتا وخایما خو یو می هم درتا خو ده ونشو اوخ کو تو یا ولو تا دی پرین خودم تو ویچه اوخ کو تو